السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې ده صفی ولستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی هم کوي تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس تویم په دغه پروګرام کې وړاندې اوله موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي سبب د افغانستان د کابینې نماند وزیران د ولسی جرګې ته واستوي څو د باور رایه خپل کړی د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه احمد شي بروي
افغان نماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره معرفي کیږي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې دوه چاودنو ملکانو ته مرجوب لاړولې او په ناګورنو قرباغ متنازع سیمه کې نن بیا جګړې پیل شوې د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران سبا ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
سبا کابینه چې د ټول شپږشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څه باندې و میاشتې مخکې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل او هغه وخت یې تمه ښکاره کړې وه چې په دوو اونیو کې به نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار دوو چاودنو لږ تر لږه پنځه تنه وژلې دي د میدان وردک د والي ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل
جلریز ولسوالۍ کوټه شروع سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنه چې دوه بېلابېلې چاودنې چې د موټر وهلې یو تونس ډوله ده بل د پرچم وچر ده نه کسه ټپیان دي چې پنځه ښځې څلور ماشومانه او پنځه کسه شهیدان لري
ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي او د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شوه د غزنی د امنیت قمانداني ویاند احمد خان سیرت وی د سهار لسو بجو خواته تر هګرو د یو سراچه موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو د قرباغ په ولسوالۍ کې د برید نیت درلود
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی
مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د قرباغ ولسوالۍ اتلو پولیسو برید پرې وکړ او په موټر کې چاودنه وشوه د دې چاودنې له امله د قرباغ ولسوالۍ درې پولیس برسیره ټپیان شوي دي
شغلی سیرت برید کوونکو ته دا وشت زیان پاره څه نه دی ویلې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیر نن بیا نشته شوې دي چې هلته د روسي په منځګړیتوب د شنبه په ورځ د دوهم ځل لپاره اورمند شو د ملګرو ملتو امنیت شورا له دواړو لوري غوښتې دي چې اوربان مراد کړي اوربان نشته دوی اونۍ مخکې هم شوی وو چې له دې سره جګړې چې تیره میاشت پیل شوې وې سړې شوې وې ناګورنو قرباغ سیمه چې په رسمي ډول آذربایجان مربوط ته واکې د هغو کسانو په لاس کې دی چې په خټه ارمنیان دي نن سهار د ناګورنو قرباغ له جنوبي سیمو د توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي د آذربایجان دفاع وزارت په څو سیمو کې د جګړې خبر ورکړی دی د قرغیزستان د ګمرک په خوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو د دې یو تحقیقاتي راپور په استناد په سلګونو میلیونه ډالر په پټه بهر ته انتقال کړی دی د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې په وی اعلان کې نن د ماتریموف د نیولو خبر ورکړ درې ورځې مخکې د دې کمیټې نوی مشرانو ویلي وو چې د ماتریموف او د هغه د همکارانو د هلو ځلو په اړه تحقیقات پیل شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د افونیا او حساسیت ناروغیو د مرکز پر رئیس انټونی فاوچي انتقاد وکړ او وی ویل فاوچي او یو شمېر نورو متخصصینو چې کله له کرونا ویروس سره د مبارزې په اړه سلا مشوره ورکړې ده تیروتنه یې کړې ده ولسمشر ډونالد ترامپ یې وویل امریکایان د فاوچي او د ده په څیر د یو شمېر نورو ساده کسانو له دې خبرو چې په دې کار کې تیروتنه کړې ده ستړي شوي دي شغله ترامپ دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې ډاکټر فاوچي وویل پرته له شکه چې ډونالد ترامپ تر لوی غونډو وروسته چې لږ کسانو ماسک اغوستی وو او له یوه بله یې واټه نو مراد کړی په کرونا ویروس اخته شو د امریکا جمهور رئیس د نومبر په درېمه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب ډاډ هم د دې څرګندونو پر مهال ورکړ او ویې ویل چې انتخاباتي مبارزې ښې روانې دي د دې سربیره دا خبره وکړه چې له نظر پوښتنو ښکاري چې د سیال جو بایدن په ډېرو ایالتونو کې تر ده مخکې دی او وروستی خبر دا چې د هند د غوره لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې به نن کینګ ایکس 11 پنجاب له ډیلي کیپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل په وخت د ماښام شپږ بجې پیل شي تر اوسه پورې د هند کرکټ په غوره لیګ لوبو کې چې له یوې میاشتې راهیسې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي، دیلی کپیټل ټیم د جدول په سر کې دی او کینګ ایکس 11 پنجاب اووم ځای لري. په کینګ ایکس 11 پنجاب کې افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم شامل دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وې سبا نوماند وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. اخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي ولسی جرګه باید د دوه تابعیتونو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کیږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلحت په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
په دغه پروګرام کې وړاندې دا هم اوري چې د افغانستان په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې یو شمیر خزینه استازي وایي چې د سولې او د مذاکراتو د رواني پروسې په اړه باندې خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړې دي. په دغه پروګرام کې د کندوز هم یو راپور لرو چې هلته په نشئی موادو د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او خلک اندېښمن کړي.
چدته پاوډر اونر چې دلته مجبوره ده سی غلا وکي په کور باندې واوري د خپل مرګ ځوان باندې نه ډاریږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي لا سورا چې په ځابه زنانه چې د پوردین په غس لار نه تیریږي.
بیا هم خراغلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې شپږشت نومان وزیران او د دوو خپلواکي دورو رئیسان سبا د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. تمه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله ولسی جرګې ته د دغو نومان وزیرانو سره یو ځای ورشي. د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي دوی به د قانون له مخې نومان وزیرانو په اړه باندې خپله پریکړه کوي. څه باندې و میاشتې کېږي چې د افغانستان نوی حکومت په کار پیل کړی خو تر اوسه پورې هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
جمهوری ریاست وای سبا د چهارشنبې په ورځ به جمهور رئیس غنی نومان وزیران او د یو شمیر خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د رای اخیستلو لپاره معرفي کړي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل شپږویشت نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو رئیسان د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د رای اخیستلو لپاره معرفي کیږي.
سبا کابینه چې ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رای اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی نږدې کال وړاندې د خپلې لوړې مراسمو کې وویل دوه اونۍ وروسته به ولسی جرګې ته خپله ټوله کابینه ور معرفي کړي، خو د دې ژمنې څخه نږدې یو کال وروسته حکومت توانېږي چې خپله ټوله کابینه د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نومان وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ مسؤلانو د سې شنبې په ورځ وویل ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې له دې چې کوم نومان وزیر ته د رایو صندوق کېږدي باید د دویم تابعیت د لغوه کېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. فیفا هم دا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالي فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه ښایي. د فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر کېدو شرایط مشخص دي، خو د دوه تابعیت وګړو لپاره واک ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی او د خلکو استازي باید له اوسه ووایي چې په دې اړه یې پریکړه څه ده.
اوس دوی د خلکو د غوښتنو څخه استازیتوب کوي، دوی سلیقوي بحث نه ده. خلک څه غواړي؟ دوی مطالعه څه ښیي چې هغه وزیران دوم دریم تابعیت درلود، هغوی واقعا په افغانستان کې یا باکفایت وزیر وو، مؤثریت درلود، احساس مسؤلیت دلته درلود، دغه خاورې ته وفادار وو، دغه نظام ته وفادار وو.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له ولسی جرګې غواړي چې د رای ورکولو په بهیر کې د فساد مخه ونیسي، نومان وزیرانو ته د سلیقوي چلند پر ځای د تخصص او شایسته سالاري له مخې رای ورکړي، او تر څنګ د باور رای د نه خپلولو په صورت نومان وزیر ته د سرپرست په توګه د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي دوی به نومان وزیرانو ته د هر اړخیزې څېړنې وروسته د رایو صندوقونه کېږدي. د دې جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل دوی ته د نومان وزیرانو له پیژندل کېدو وروسته به پنځه ګونې کمیسیونه د ټولو نومان وزیرانو د خپلواکو ادارو د رئیسانو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي.
کمیسیونونه بعد لګنه خپل کارونه شروع کوي چې پنځه کمیسیونونه اختصاصي منګل دو په پنځو برخو کې دوی خپل سیړنه خپل لاغه کوي بل هغه هغه راوړي آیت اداري ته آیت اداري په دې موضوع کې جمع هغه کمیسیونو مربوطه کمیسیونو سره
د افغانستان په کابینه کې د سرپرستۍ او دوګونی تابعیت مسأله له دې وړاندې هم جنجالي بحث پاتې شوې ده. خو موده وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی ازادي رادیو ته ویلي وو دا ځل به د خلکو استازي د بل کوم تابعیت لرونکي نومان ته رای ورنکړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ڈیموکریسی نوائی
ظلم و استبداد خوانزی بنو پرانست شوی
خلق و حکومت بنو
ڈیموکریسی نوے نو رسنوی بنو
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
په دولس پګنوی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 خبرونه کوو. د افغانستان د ملي شورا د خزینه غړیو ډله په دې هیواد کې د ورستیو ناامنیو او سولې د مذاکراتو په اړه خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړې دي. دوی وایي په افغانستان کې د جګړو شدت اندېښمنې کړې دي. اخو طالبان بیا وایي دوی د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ښځینه غړو ډله یا کاکاس او د ښځو بشري حقونو کمیسیونونه اندېښمن دي او له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر حکومت ته یو لیک استولی او خپلې اندېښنې او غوښتنې یې پکې شریکې کړې دي. د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون منشي او د دغه کاکاس غړي محبوبې رحمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کاکاس او پارلمان د ښځو غوښتنه دا ده چې د ټولو غوښتنې په ځانګړي توګه د مظلومو افغان ښځو چې په دې دومره کلونو کې زیات زحمتونه ګاللي دي پوره شي. نو د همدې لپاره مو له امریکا، اروپایي اتحادیې او نړیواله ټولنه د افغان ښځو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
په دغه لیک کې لیکل شوي چې د سولې خبرې داسې مهال روانې دي چې افغانان د جګړو او تاوتریخوالي شاهدان دي. همدارنګه ویل شوي چې ټول افغانان اوربند غواړي. په دې لیک کې راغلي چې په هلمند ولایت کې جګړې 15,000 خلک بې کوره کړل او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ برید کې 4,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شول. په یاد لیک کې اضافه شوي چې د امریکا او طالبانو د توافق له مخې چې د فبروري په 9 نیټه سوای باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي. په دغه لیک کې د ملي شورا د ښځو کاکاس غړو د سولې د مذاکراتو په لړ کې د افغان ښځو د حقونو په اړه هم اندېښنه مطرح کړي او ټینګار یې کړی چې حقونه او لاسته راوړنې دې په بیزه ونه ګڼل سي. په قطر کې د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي په کار ده چې د نړیوالو د ملاتړ تر څنګ په هیواد دننه هم د ښځو له حقونو دفاع وسي.
مهمه ده چې د نړیوالو ملاتړ ووسي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي د ښځو له حقونو دفاع وکړي. د دې تر څنګ مهمه ده چې ملي ملاتړ هم ووسي. د حکومت سیاسي مشرانو له لورې د ښځو د حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکړل شي او منحصر په دې نه وي چې یوازې ښځې د ښځو له حقونو دفاع وکړي، بلکې ټول هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دا مسله د لیدې اړخه وګوري چې د ښځو پرمختګ د ټولو ارزښتونو پرمختګ دی.
بلخوا طالبان هم وایي د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ملي شورا د ښځو دغه ټولنې د لیک په اړه وویل چې د اسلام احکامو په رڼا کې د یوې مسؤلې فضا ایجادول د افغان ټولنې او ښځو لپاره یو اړتیا ده او دوی ورته ژمن دي. خو دوی نه ده واضح کړي چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د ښځو له حقونو کوم تعریف لري. دغه نوی لیک ته د امریکا کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر دولت څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د افغان سولې بهیر کې د لاسته راوړنو او ټولو اتباعو د حقونو پر حفظ ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 زموږ خبرونه اوري. ورزو کندوز ته هلته په نشو د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیات شوی او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کندوز ښاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغدي کسان خپل ژوند سره لوبې کوي، بلکې د شمیر زیاتوالي ګڼې نورې ټولنیزې ستونزې دوی ته پیدا کړي. تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل اریان په دغه راپور کې.
د کندز ښار د شیرخان لسې په څو مترۍ کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیې قوماندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږدې کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي را مواد مخدر و، دا په دغه چیا او زما انتقو کې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ور پاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد ومني، که څونه ښه یم خلک دې بد وړي، که غلا ونه کړې شی ونه کړې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاءالحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو، کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدین نه دي چې خپل ژوند د نشه یي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعدینو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیرېدو په ښار کې د متعدینو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلیږي.
دغه غونډو فامیلونه غونډې په آزادي کندز خلک په دې په آزادي چې د ته پوډر ونه رسېدل، دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي. دی په خپل مرګ او ژوند باندې نه ډارېږي دی، ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډرو پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي. متعدینو شفقانې ته اغېز سره
د کندز ښار اوسېدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې پازابه زنانه سچې د پوړلینې پاغس لاره نه تیریږي. که څوک کم نر په مخه وسطې کنه مجبور زه به تاسو سره خو چې غلا خو بل لارسي سو مده مخ کې د شاروالی په یو تنظیم په کارمند عمله کړي او وکړي په خایم ماده کړي ور ډالیز شپګو دانو بیا نور خلک راغلي دغه خلاصې کړه کنه دانه ورای دی وازه.
ډاکټر انوای متعدینو سره کمرسته وشي، هغوی په نشي مواد له روغ د کې دوه راګرځیدلی شي. په کندز کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسترز روغتون کار کوي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قومندانۍ امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قومندانۍ ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خالی کېدو سره روغ دي کسان د ښار له بیلابیلو سیمو راټولو او بسترو یې. خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روغ دي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال فایل څخه تر اوسه 340 تنه روغ دي کسان له 15 ورځنی درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشي توګه د روغ دو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشي مواد روغ دي. په کندز کې د چارو شننکي عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشي مواد د قاچاق دوام په کندز کې د متعدینو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد، اما بدبختانه
آمار په کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده، خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمیر زیات دی، ځکه د نشي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوده.
نوموړی د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاري او دغه راز د ناونیو او جګړو دوام په نشي موادو د ځوانانو د روغدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونشي د متعدینو لوړ شمیر به هم کورونیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 خبرونه کوي. ورزو نورستان ته په نورستان کې روغتیا پالانو کاری احتساب کړی دی او وایي چې درې اونۍ شوې دي چې دوی احتساب کړی خو لا یې هم معاشونه نه دي اجرا شوي. اخوا د عام روغتیا وزارت ویي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیا پالانو معاشونه ورکوي، خو ډاکتران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري چې معاشونه یې ورواستول شي. تفصیل د رهلا نوري په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤلین وای په نورستان کې د هیډ په نوم همکار مؤسسې مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او احتساب پای ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
مونږ له یادې پروژې سره رابط وکړه، هغه ویلي چې د تر جوزا پوری مونگا ماشون ورته ورکل ورته ورسیدل، ټولو تا اکاونټو ته داخل شول، جوزا پوری دی ماش واخیست، پاتې سرطان وسد سمبولا د عام له خیر سره په دالتونی کې ونی کې ورته ورکل شي.
دا هیډ همکار مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړي و چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي. خو په نورستان کې روغتي کارکونکو کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دي جوړ کړي او نه هم ورته چا معاشونه ورکړي، نو ځکه یې کاری احتساب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه
اکاونټونه د پرسنل د کوم شیدل ته کوم له لاس پلاس ما شاه خلو تر اوسه هیڅ خبر نشته، نه صحه د دفتر کې خبر شته، د نورستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی. موږ احتساب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې مؤسسې سره قرارداد پخته شوی نه وي. هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دي او زموږ احتساب ان شاء الله دوام لري.
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري احتساب یو شتمه ورځ ده چې له امله یو شمیر ناروغان مړ شوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي. حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري، له جونیا کلی په کټ کې د دوا بروختی مرکز ته راوړل شوی. سابندۍ خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې له څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یو نیمه خبره وکړي. په نورستان کې حکومتي مسؤلین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نرسېدو او د هغوی د کاري احتساب د دوام خبر تاییدوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې همغسې په ټپ ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی، نو په دې وخت کې کوم پرمختګ نه لرو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري احتساب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکي هم دغه احتساب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هیډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لسو ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو خبری پروګرام ته غوږیست. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له څو ورځو راهیسې د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت په نوم یو ګډ سیاسي ائتلاف چې پکې بیلابیل ګڼ نفوذي ګوندونه شامل دي، د حاکم ګوند تحریک انصاف او د صدر اعظم عمران خان پر ضد راپاڅېدلي دي او د عمران خان د ګوښه کېدو غږ پورته کوي. دا چې په دې ارتباط باندې وروستي خبرونه څه دي او څومره لانجې او اندېښنې راپارولې دي، د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګې ایډیټور داود خټک راسره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. وروسته مسله کراته وای چې د مریم نواز چې د اوس وخت د مسلم لیگ نون مشره ده، د هغې خاوند نیول شوی دی کپتن صفدر په کراچی کې. دې مسلې څومره تازه لانجې راپارولې دي؟ دام یو یا دوه ورځې وروسته له هغه چې دوی یوه لویه غونډه وکړه په کراچی کې.
ډیر مننه. او دا پرون سحر وختي د پاکستان په وخت باندې پولیس د کیپټن صفدر او د اغه میرمن چې و مریم اغي د هوټل په یو کوټه کې په اغه باندې پولیس ورغلی دي. د اغه د وینا مطابق د اغه دروازه ماته کړی ده. صفدر د اغه زین نیولې دي چې په اغه باندې بیا د اپوزیشن یعنی د اختلاف د حزب اختلاف چې کوم ګوندونه دي په اغه کې مولانا فضل الرحمن دي، مریم ده، بلاول بوټو ده پکې یعنی د پیپلز پارټي والا، اغه په باندې ډیر سخت خبرګون اخوده او بیا یو پریس کانفرنس هم وکړو. او په اغه د اغه ورستو کس هم بیا د کیپټن صفدر ضمانت وشو او اغه د پولیس نه راخلاص شو. خو دې اوس یو نوې بحث را ولاړ کړي، نوې بحث دا دی چې دا کار شوه دی په سند صوبه کې. سند صوبه د پیپلز پارټي تر لاندې ده، یعنی الته داغي حکومت ته. او په اپوزیشن ګوندونو کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو او دا ګوند شامل دي. نو پښتنه دا و چې دا ولی وشو، پولیسو دا ولی وک؟ نو اوس اپوزیشن ګوندونه دا تور لګی چې دا دغل ته کوم رینجرز دي چې هغه د پوز د لاندې دي، اغي پولیسو ته ویلي دي چې تاسو ورشه او د دې خلاف دا پولیس کیس جوړ کړي او دا اونیسه.
دا ورسته مسله وزغه غواړم پختم چې حکومت فکر کوم مخکیم تورن شوی او چې کانټینرې لګولې دي، خلک د احتجاج ځایونو ته نور پریک دي. دا مسله او دا چې څومره خپل د اپوزیشن د ګوندونو لدغه غوښتنو چې د حکومت د لری شي خلک د لوګي مرکړل، دا څومره برحق ګڼل شوی دی؟ الته خپلواکي ادارې څوی، د بشري حقوقو مدافعان څوی، د دغو غوښتنو په اړه
ګوره تر سو پورې خو چې د دې خبره ده چې د حکومت په ضد باندې آیا په خلکو کې یو غوسه شته که نشته دی؟ نو غوسه خو په دې معنی باندې پکې شته چې په پاکستان کې په دې تیرو دوو کلونو کې ښه ډېره زیاته ګراني راغلی ده. او د دې اقرار د دې تصدیق په خپله وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیرانو هم وخت په وخت باندې کړی دی چې بالکل ګراني شته. اوس اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې ولې حکومت د دې د ګراني د حل یو لار نه راوباسي. دویمه خبره د دې ټولې مسلې زما په نظر باندې دا راپورته کړی دا د عمران خان خپل تقریرونه چې هغه مسلې راپورته کړی، لکه د ویلیو چې زه به خلکو ته یو کروڑ روزګارونه ورکوم او زه به 500,000 کورونه جوړوم. اوس خلک په هغه انتظار او هغه ووټ ورکړو، هغه کارونه تر اوسه پورې اون شو. نو کله چې اپوزیشن خلکو ته د ګرانې په نوم باندې، د بیروزګاری په نوم باندې ناروي هغه ته یو چیغه ورکوي، نو خلک د هغه پسې ځکه هم راپاسي. دویمه د اپوزیشن سره چې کومه مسله ده، هغه د نواز شریف هغه اعلان دی چې ووټ کو عزت تو، یعنی دا د اردو ټکی دی، په پښتو کې د دې مطلب دا دی چې ووټ ته عزت ورکې. ووټ ته عزت ورکول مطلب دا دی چې د آئین د پاکستان چې کوم قانون دی، د پاکستان چې کوم پارلیمان دی، باید چې د هغه احترام وشي. او کله چې پاکستانی سیاستدانان وایي چې د پارلیمان او د آئین د احترام وشي، نو دا په دا معنا چې په آئین کې څوک مداخلت نه کوي، ګوتې دې پکې نه وایي، او دا اشاره پوز ته ځي.
چې څومره اوسنی حکومت د تحریک انصاف حکومت چې مشر عمران خان دی، څومره د دغو مظاهرو په اړه باندې واقعا اندېښنې لري دوی؟ ځکه چې دی خو له لر نه نیولې تر بره پورې په ټول پاکستان کې ګوندونه په دې ائتلاف کې ورګډ شوي دي. سند نه نیولې تر پښتونخوا پورې ګوندونه شته، په مرکزي سیمې پنجاب او نور.
اندېښنې خو حتمن د تحریک انصاف حکومت لري، او د هغې یوه ښکاره وجه دا ده چې کله چې په پنجاب صوبه کې اپوزیشن ګوندونو، یعنې دغه یولسو ګوندونو چې کله خپله غونډه کوله په پنجاب صوبه کې، نو دی په هغه ځای کنټینر را ولاړې کړي وي، کوشش وکړو چې خلک د اغزې نه را ایثار کړي. بل خبره داره چې په میډیا باندې بندیزونه دي، په میډیا باندې ډیر سخت بندیزونه لګېدلې. کله چې د اپوزیشن ګوندونو تقریرونه کولو، نو په هغه کې به د اپوزیشن د ګوندونو ټي وي ګانو اکثره ټلویزیون چینل چې څومره وي، نو هغه به هغه اپوزیشن ګوندونه چې هغه ډیر سخت تنقید کولو، هغه مشران د هغه اوازونه به یا خاموش کړل شو، یا به هغه د هغه تقریر به د سره خیلونه.
مننه. اخر پښتنه غواړم کوم چې پاوس څومره دغه اوسنی حکومت تر شا چې اپوزیشن یې وایي چې لاس پوسه دی، اوسنی حکومت د پاوس څومره ولاړ دی او ولې سخت ملاتړ کوي؟
په ظاهر خدا سیده چې پوز اوس هم د پوز او د حکومت ترمنځ په ظاهر باندې کم داسې مشکل نه دراله ولاړ شوی. خو زما خپل خیال دی چې کدا مظاهره هم داسې رواني وي، نو کله چې خلک په عمران خان باندې تنقید کوي، نو ورسره په پوز باندې هم دا تنقید کیږي. ځکه عمران خان هر وخت وایي چې سیم پیج سیم پیج، یعنی پوز زما په شا ولاړ دی. دې مطلب دا دی چې هغه په خپل خلکو ته دا جواز ورکوي چې په پوز باندې تنقید وکړي. څنګه چې تاسو پوښتنه ده چې پوز ولې د په شا ولاړ دی، پوز ځکه ځکه د عمران خان په شا ولاړ دی چې یولس ګوندونه یو طرف دي، هغه د پوز مخالف دي، عمران خان بل طرف ته، نو د پوز که د عمران خان هم خلاف شي نو د پوز بیا بل یو تکړه ملګری نه پاتې کیږي.
ډیره مننه کوم د آزادې اروپا راډیو د مشال څنګه ایډیټورو چې په پاکستان کې د اپوزیسیون د ګوندونو د روانو مظاهرو او لانجو په اړه باندې موږ ته پوره معلومات راکړه. اوس هم په افغانستان کې 4:30 بجې کیږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
تمه ده چې د افغانستان نومان وزیران سبا ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي. د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار 2:54 لږ تر لږه 15 ملکیان وشلې دي. د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شو. د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیره نن بیا نښتې شوې دي چې هلته د روسیې په منځګړی توب د شنبې پورس د دوهم ځل لپاره اورمند شو. د قرغزستان د ګمرک پخوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو. او د هند غوره د کرکټ لوبو په ترڅ کې بنن کینګ 11 پنجاب له ډیلی کیپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجی صافی ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې نن د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د وو اکاډمیو ترمنځ لوبې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي دا د اکاډمیو ترمنځ له 1400 کلونو د کم عمر لوبغاړو لمړنۍ شل اوریزي سیالۍ دي. په دې سیالیو کې ټولې برخه اخیستونکي اکاډمۍ د کابل ولایت پورې اړوند دي. لوبې د کابل په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. یادې لوبې به د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د لوبې هدف د غوره لوبغاړو ټاکل په ګوته شوی دی. استقلال لوبډله د بدخشان د فوټبال غوره لیک اتلولي وګټله. استقلال لوبډلې د ستاره درخشان لوبډلې څلور د درې په وړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي جامې خپل کړ. په دغه لیک کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. په یادو سیالیو کې د عقاب پامیر لوبغاړی حمید الله د غوره ګول وهونکي، د درخشان لوبډلې لوبغاړی صدام او نقیب الله تاجک د غوره مربي او فرید کارګر د غوره دروازه ساتونکي په توګه وپیژندل شول. د یادونې ده چې دغه لیک لوبې لیدو ته ګڼ شمیر نندارچیان هم ورغلي وو. او د سریلانکا د کرکټ کورنیو تجارتي سیالیو لپاره دوه افغان لوبغاړي واخیستل شول. د سریلانکا کرکټ بورډ پر خپل رسمي ټوټر باندې لیکلي چې دا دوه افغان لوبغاړي حضرت الله زازی او نوین الحق دي، چې حضرت الله زازی ګیلی ګیټرز لوبډلې او نوین الحق بیا ګینډ توسکرز لوبډلې اخیستي دي. د سریلانکا د کرکټ کورنیو تجارتي سیالۍ یا لانکا کرکټ لیګ د روانې نومبر شته په یوشتمه نیټه پیلېږي او د دسمبر تر 13 نیټې پورې دوام کوي.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو وروستي راپور ته دغه پروګرام.